السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې دي نن د خالی ورځو د 2013 کال د اکتوبر 14 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات تیار کړی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 2019 پروګرامونه ټولنه او سختريزي او د سولې په لور هم لرو اوریدل یې مهي روي خو لومړی زم د همکار منور شانه خبرونه وو
د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو سره ملاقات کړی دی نن په خیبر پښتونخوا کې د کویلې په قانونو کې 15 مزدوران مړه شوي دي او فلسطینی اداروای په غزه کې اسرایلی پوز و احتجاج کوونکي وجلی دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره ملاقات کړي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکی نن مشال ریډیو ته د ناستې تصدیق وکړ خو د خبرو اترو په اړه تفصیل ورنکړو په تیرو څلورو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې کوي امریکا او افغان حکومت لا تر دې دمه د دوهې د پرونی ملاقات په اړه سندي ویلي بلخوانن سهار د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له زلمی خلیلزاد سره ملاقات کړی دی د ولسمشر له مانی ارګ نه خبره شوی خبر پانه وای ولسمشر غنی د زلمی خلیلزاد له راپور او هلو زلو څخه په مننه وویل د هر هغه اقدام او هڅه ستاینه او قدردانی کوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره وي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي وفد دغه سفر چې نږدې لس ورځې مخکې شروع شوی و سبا سرته رسی نوموړي په دې سفر کې د افغانستان پاکستان متحده عرب امارات او سعودي عرب قطر سفرونه وکړل او دغه هیوادونو له اعلی چارواکو سره یې لیدکاته وکړل د پاکستان الیکشن کمیشن سبا کې دونکو زمینی انتخابات لپاره په سلګونو پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولې د الیکشن کمیشن لخوا خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې سبا له بعد د خیبر پښتونخوا په یو اقامي او نه صوبایي د سند صوبایي صوبې په یو قامي او دوو صوبایي د پنجاب په نه قامي او یو لس صوبایي او د بلوچستان په دوو صوبایي حلقو زمینی انتخابات کیږي د خبر پاڼې له مخه د خیبر پښتونخوا د بنو د قامي اسمبلی ان 15 حلقې یو اصل 15 نوی پولینګ سټېشنې حساسې دي د راز په مردان سوابي نوخار پیښور سوات او ډیر اسماعیل خان کې هم ګڼ شمېر پولینګ سټېشنې حساسې ګرځول شوې دي د الیکشن خبر پاڼه الیکشن کمیشن خبر پاڼه زیاتوي چې د سلورو واړو صوبو د 15 چوکیو په دې زمینی انتخاباتو کې ټولي 1120 پولینګ سټېشنې حساسې ګرځول شوې د دې انتخاباتو د امنیت چارې پوسټر سره کوي د خیبر پښتونخوا په چراټ او در ادم خیل کې د کویلې د دوو قانونو پیښو کې 15 تنه وجل شوې ل مشال ریډیو سره خبرو کې د کان کیندونکو د حقوقو لپاره کارکونکو علي باش خان وویل یو پیښانن سهار په در ادم خیل کې د کویلې په کان کې وشو چې پکې د شانګلې سره تعلق لرونکو درې کسان مړه شوې نو موړ زیاتې وی چې په همدې ډول یو بل پیښه کې نن په چراټ کې د کویلې په کان کې 2 تنه نور وجل شوې مړه شوې ټول کسان د شانګلې سره تعلق لري او مړی یې له دغه سیمه نخپل کلی وطن ته تول کیږي یاد دی وی چې له دې وړاندې هم د بلوچستان سند او خیبر پښتونخوا د کویلې بیلابیل قانونو کې چاودن شوې چې پکې د کان کیندونکو د حقوقو لپاره کارکونکو په وینا له 3000 څخه زیات د شنګلې خلک مړه شوې دي د خیبر پښتونخوا سوابي ځلي عدالت د پښتون تحفظ مومنت د غړو قبل از گرفتاری ضمانت منسوخ کړي او دوی په سوابي مرکزی جیل ته په عدالتي تحویل استولې د یاد غورځنګ نه غړي پرون عدالت له هغه ورستونی ول چې د قبل از گرفتاری ضمانت یې ونه غزول شو او د تحقیقاتو لپاره یې پولیس ته حواله کړل نن د دې مقدمه دا اوریدنې پر مهال عدالت د دوی ضمانت منسوخ کړ او د بیا پېښې لپاره یې ورته د اکتوبر 14 نیټه ورکړه په دې مقدمه کې د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو ګلالې اسماعیل هم پرون د لږ وخت لپاره نیول شوی و خو بیا په عبوري ضمانت خوشی کړل شوی چې د اکتوبر 14 په بیا عدالت ته وړاندې کیږي د سوابي د پولیسو ویاند مشال لريو ته ویل چې د اگست 12 په ګواټي کې د پښتون تحفظ مومنت د جلسې پر مهال د غورزنګ په نور لسو غړو د ریاست خلاف وینا وکول او قامي جندې ته د سپکاوي په تور ریپورت ترت شوی دی وزیر اعظم عمران خان ویلی چې ډیر زر با قبایلی سیمو کې بلدیاتی ټاکنې کیږي 13 ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو له سینیټرانو سره په ملاقات کې نوموړي ویل چې په دغو سیمو کې د پولیس نظام ډیر زر عملي شو په سکولونو کې د استادانو د نشټوالي ستونزه به هم اواره شي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو د سینیټرانو مشر اورنګزیب خان ویل
پرائم منسٹر سره مو میٹنگ وشو نو غو متدا یقین دلی راکا چې بالکل ټولونه اول به ان شاء الله تعالی د تاسو د کوم پراپر ریفارم دی دا اوس پر پچینل نو اوس په پچینل راشي هغه د پردال عمل دی ان شاء الله څنګه دوه سره د ان سی ایوارډ زبان کړو د 100 ارب روپے به سلانه درکو هغه به ان شاء الله ټولونه اول ان سی میٹنگ راوځي شي
پخوانی واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د آئینی بدلونونو د لارې قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سره د زم کولو د عمل آغاز کړی و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د فلسطین د صحت محکمې چارواکي وایي 13 ورځې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له پولیسو سره نږدې و احتجاج کوونکي وژلي او یو سلسله ویختې جوړ کړي. بلخوا اسرائیلي پوځ وایي چې تقریبا 15,000 احتجاج کوونکو په دوی د کانو گزارونه کول او چونکي توکي یې په ورغورځول. پوځ زیاتوي چې سرتیرو په یوې داسې ډلې ډزې کړي چې د اسرائیل او غزه ترمنځ په پوله لګېدلې باډ یې مات کړ او یوې سرحدي پوسته باندې برید وکړ. د فلسطین د صحت وزارت وایي چې د روان کال د مارچ د 13 نه شروع شوي د احتجاجونو کې د تشدد په پیښو کې خواوشا 200 فلسطینیان وژل شوي. او بل خبر دا چې د ترکیه عدالت هغه امریکایي پادری انډریو برانسن د خپل کور د نظربندۍ نه خوشی کړی چې پرې د ترهګرۍ تورونه و تمه وه چې 3 کاله به خیر شي. برانسن د ترکیې په علی گا ښار کې یو عدالت خوشی کړ او په خپل فیصله کې وویل چې هغه وار له مخه په قید کې وخت تیر کړی نو نور یې نه قیدوي. د برانسن له وجې د انقرې او واشنګټن ترمنځ سفارتي تعلقات سخت خراب شوي وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د کرنسیو حال او کرنسیو بیې او موسم حال درکو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 122 روپیه خرڅې کیږي او په 133 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 178 روپیه او 10 پیسې او په 100.1 روپیه. یو یورو په 178 روپیه او 100 پیسې او په 100.5 روپیه او 10 پیسې. یو درهم په 50 روپیه او 10 پیسې خرڅې کیږي او په 50 روپیه او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 100 روپیه او 10 پیسې او په 100 روپیه او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه او 10 او په یو روپې 2 پیسې او په یو پاکستانی روپې 300 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپې 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 18 او یو کم 10 او په کوټه کې 3 او 10 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه پروګرامونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واوري د ملک په 15 حلقو کې بعض زمینی انتخابات سبا د اتوار په ورځ کیږي. په سوات کې د ښځو په زمینی انتخاباتو کې د ووټ اچولو په اړه تفصیل ورکړو.
نو خدای له ځکه ورکول په کار دي چې دوی صحیح نمائنده هغه نمائنده او هغه پارټي وټاکي کوم چې د دوی د حق د پر اواز څه کولی شي.
د کورمې استادان وایي حکومت ته د دوی غوښتنې زر تر زره ومني او زیاتوي.
او جی بالکل مو یو هفته ټیم ورکړی دی که یو هفته کې زموږ دا منلې ونه منلې شي هغه به موږ رسو سکولونه به بندو.
او 19 پروگرام ټولنه او سختریزه کې په ناموسی وجنو خبري شوې دي.
او زموږ پولیس چې ده او زموږ کم چې باقی عدالتي نظام ده هغه کې بهتري پکار ده چې دا د دې مخنیوي وش
د مشال تر څنګ یو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره لیدنه کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته د دې ناستې د خبر پخلی ورکړي خو د خبرو اترو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړي. په دې اړه مو تفصیل لږ سات وړاندې د مشال ریډیو همکار طاهر خان نه پوښتلو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته د تایید او تصدیق کړی دی چې 13 ورځ یعنی د جمعې په ورځ په دوحه کې د دوی د سیاسي چې کوم استاذ دي هم دغه ته موجود دي هغوی د سولې لپاره د امریکا دغه ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد سره غونډه کړې ده. کله چې ما د دغه کس نه پوښتنه وکړه تاسو په سبا باندې خبرې کړې دي نو فقط د هغه جواب هم دا و چې عمومي موضوعات باندې خبرې شوې دي، نور هغه تفصیل ورنکړ. زما په نظر دا غونډه مهم ځکه ده چې د امریکا د خوا کوم ځانګړی استازی د سولې لپاره ټاکل شوی دی، نو دا دویمه غونډه ده. طالبانو سره په قطر کې په جولای کې اولنۍ غونډه شوې وه او بیا دا دویمه غونډه ده. خو د زلمی خدیجه چې کوم غزی موارده مسؤلیت دی، هغه ډېر اهم ځکه دی چې امریکا هم اوس داسې اشاره ورکړې دي چې سیاسي د علاق ته هغې توجه ورکول غواړي. او زلمی خلیلزاد د پاکستان نه پس د سفر نه کړی و سعودي عرب ته، بیا قطر ته. دی چې کله کابل کې وو هم دې هفته په شروع کې، نو د کابل کې طالبانو ته او افغان حکومت ته ویلي وو چې د رسمي خبرو دپاره دی ډېر هغه با اختیاره پلاوی وټاکي. نو بیا خو کابل کې خو د سولې د شورا لخوا بیان راغلی وو چې هغوی یو داسې پلاوی ټاکلو په حال کې دي چې هغې ته د خبرو اختیارات وي. مونږ داسې هم اورېدلي دي د طالبانو له سرچینو نه چې طالبان هم غواړي چې هغوی د قطر دفتر ته یا خو نور خلک ولېږي د خپلې شورا لخوا، نور ځینې مشرات چې رسمي خبرې کله شروع کیږي، نو چې نور خلک هم پاغه داغي پاغه پلاوی وفد کې شامل وي. نو دا خطر مختګ دی او د شخکاری چې هغه سیاسي رخته کم لارې سمېږي هغه د پاره یو بنیادی خوده شوی دی. اوس په ایجنډا باندې خبرې روانې دي چې په ایجنډا کې به څه شیانی پاغه کې موږ اوریدل دي چې د بندیانو قیدیانو مسله ده. دا غیده خوشی کولو طالبان غواړي چې دفتر په قطر کې هغه یو وار بیا خلاص شي، هغه بند دا وخت کې تړل شوی دی. دا غواړي بیا د خپلو مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د تور دسمه لري کول غواړي. د اعتماد سازۍ دپاره دواړه غاړې په دې باندې خبرې کوي. او داسې موږ اورېدلی دي چې امریکا طالبانو نه غواړي چې تشدد په افغانستان کې کم شي، پارلیمانی ټاکنې کې د اکتوبر په شلم باندې کېدونکې دي، دا په ښه ماحول کې وشي. راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنې چې راتلونکي کال په اپریل کې دي، هغې دپاره یو پرامن ماحول پیدا شي. امریکا موږ داسې اورېدلی دي چې هغه د طالبانو نه دا غوښتنې کوي د اعتماد سازۍ دپاره.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن سبا کېدونکو زمینی ټاکنو لپاره په سونه پولینګ سټېشن حساسه ګرځولې دي. په یو بیان کې الیکشن کمیشن ویلي د خیبر پختونخوا د بنو د کامی سملی ان 15 حلقه یو سل 15 نوی پولینګ سټېشن حساسه ګرځول شوې دي. دغه راس په مردان، سوابي، نوخار، پېښور، سوات او ډیرسمن خان کې هم ګڼ شمیر پولینګ سټېشن حساسه ګرځول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان د الیکشن کمیشن تر مخه زمینی ټاکنو لپاره یې په ټول ملک کې تقریبا 9500 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي چې پکې 1100 نه زیاتې پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولې شوې دي. او په دې پولینګ سټېشنو د امنیت وضع ښه ساتلو لپاره د فوز اهلکار ځای په ځای کړی شوی دی. د الیکشن کمیشن تر مخه په ټاکنو کې به په لومړي ځل د ملک نه بهر په نور ملکونو کې میشت پاکستانیان هم خپل رائے کاروي. د ذکر دا چې د قامی او صوبایي اسمبلیو په 15 چوکو انتخابات کېدونکي دي چې پکې د قامی اسمبلی 11 او صوبایي سملو 40 حلقې شاملې دي. د قامی سملی لپاره د اسلام آباد په ایوا، د پنجاب په اتو او د سند او خیبر پختونخوا په ایوا یو چوکۍ به انتخابات کیږي. دا شان د صوبایي سملو لپاره د پنجاب په 11، د سند او بلوچستان په 22 او د خیبر پختونخوا په 9 حلقو کې به زمینی انتخابات کیږي. د الیکشن کمیشن تر مخه په زمینی ټاکنو کې به قریبا 93 لک ووټران خپل رائے کاروي او د 150,000 نه زیاته انتخابي عمله به ډیوټیانې ترسره کوي. د یاد کمیشن تر مخه په انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره 461 کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي وو چې پکې د 14 امیدوارانو کاغذونه مسترد کړي شو. نو دا شان 445 امیدوارانو ترمنځ به سبا د یک شنبه په ورځ مقابله وي. د ذکر دا چې په 15 جولای شوي انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیات 114 چوکۍ ګټلې وي، مسلم لیگ نون 4 او پاکستان پیپلز ګوند 2 چوکۍ ګټلې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د نور هیواد په سیر د ملکن ډیویژن په سوات کې هم د اتوار په ورځ د صوبایي سملۍ د 200 لپاره زمینی انتخابات کیږي. دا چې په دغو انتخاباتو کې خزی څنګه برخه لی او دوی به څنګه ووټ ورکوي، په دې اړه تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د سوات په زمینی انتخاباتو کې د خزینه رایو ورکوونکو شمیر زیاتولو لپاره یې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. د یاد کمیشن لپاره د ملکن ډیویژن مشر جاوید اقبال خټک پرون مشال ریډیو ته وویل په تیرو وختونو کې په سوات کې د ښځو د بوټونو اچولو شرح کمه پاتې شوې، نو ځکه غواړي چې په زمینی انتخاباتو کې زیاتې ښځې خپلې رایې استعمال کړي. نوموړی وایي
د هغه لپاره مونږ خصوصي انتظامات هم کړي دي، مونږ چې څومره سټیک هولډرز دي هغوی سره باقاعده میټینګونه هم کړي دي، او این جی اوز چې څومره په وومن امپاورمنټ باندې کار کوي هغو سره مونږ میټینګس کړي دي. او زما امید دی انشاءالله چې دا ځل به مطلب دا دی چې د زنانه ووټ چې کوم مونږ 10% مینیمم خولی دی، نو امید کوشش دا کوو چې د هغې نه سیوا شي اور هغه مطلب دا چې دی پول دوباره سره ضرورت پیښ نشي چې هغه ایرا شي او هغه خپل ووټ واچي. مونږ فیمیل پولینګ سټیشن هم جوړ کړی دي، آی کی مونږ چې کوم دی فیمیل پولینګ سټاف لګولې دي، او فیمیل تر فیمیل پولیس ډیپلایمنټ پورې مونږ فیمیل کړی دي، نو هغه ته به ان شاء الله داسې سچ خاص مسله نه ان شاء الله تعالی.
جاوید اقبال زیاتوی چې په دې انتخاباتو کې د پښتنو د روایتو خاص خیال ساتل شوی چې په کې بعد خزو د رایو اچولو په مرکزونو کې ټول اهلکار خزینه وي. خزینه انتخاباتي اهلکارانو ته تربیت ورکوونکي او د سیاسياتو پروفیسر تبسم مجید وای
چونکه دا خو استادان یا استادان چې دی هغه خو خو په سوونو دا خو سټوډنټس نو کم دا تربیت چې مونږ ورکو په تربیت کې مونږ هغه ته چې دی چې خپل سټوډنټس ته اویرنس ورکړي او دی ورکړي دی مونږ د دې چې کم تربیتی پروګرامونه شری دی مونږ بری خبر باندې پوهه کړي چې تاسو سره هډې غړ ټول تاسو سټوډنټس خپل سټوډنټس ته دا خبره بار بار کوي چې هغه په خپل ګورونه کې کوي چې د خزو د ووټ څونه اهمیت دی، د هغه د ووټ نه بغیر چې د انتخابات منسوخ کیږي.
بل خو د خزو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې شاد بیگم د انتخاباتي کمیشن له اقداماتو مطمئن ده او وایي چې د خزو مسلې به حل اوریږي چې خه په ګڼ شمیر کې راوځي او خپل رای استعمال کړي.
ملکن ډیویژن کې څومره زموږ علاقې دي په دې کې خزو له ځکه ووټ لازمي دی تر ننه پورې زموږ د خزو څومره مسلې دي اخر تر هغه غرینه مخکې وي او کروسته وي تر ننه نه ورځې پورې هغه نظر نه شوې دي. یو چې کوم زموږ وزیر دی یا چې کوم سیاسي مشران دي چېرته کې هغه هم د خزو مسلې چېرته په خزو شي توګه باندې ندی په ګوته کوي، نه دغه محل لپاره کار کړی دی او د هغه وجه دا چې اکثر دا غوږ دغه دي چې هغه له سړي ووټ ورکړي خزو ته ووټ نه ورکړي ځکه چې د علاقو کې ووټ کلچر نشته خزو نو خزو له ځکه ورکول پکار دي چې
د اکتوبر په سوار لسمه د نور هیواد په سیر د سوات په دوو صوبایي حلقو یعنی پی ایف دریمه او پی ایف اوومه باندې هم زمینی انتخابات کیږي او د انتخاباتو کمیشن تمه لري چې ښځې به پکې په ګڼ شمیر کې برخه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د دوی حکومت په لومړی توبونو کې قبایلی علاقو ته سہولتونه ورکول شامل دي. وزیر اعظم دا خبره د جمعې په ورځ په سینټ کې د قبایلی علاقو سینټرانو سره په اسلام آباد کې د ملاقات په وخت کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز نور.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په قبایلی ضلعو کې به ډېر ژر بلدیاتي انتخابات وشي. په اسلام آباد کې د قبایلی سینټرانو سره په ملاقات کې عمران خان ویل چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کولو بهیر به سر ته رسوي. په سینټ کې د قبایلی علاقو د سینټرانو پارلیماني مشر سینټر اورنګزیب خان مشال اډی ته ویل چې وزیر اعظم د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه شوو ژمنو پوره کولو ډاډګر نه ورکړي. سینټر اورنګزیب خان له وزیر اعظم سره د شوی ملاقات په اړه زیاته کړه
تاسو ته کوم پراپر ریفارم دی دا اوس پر پچینل نو اوس پچینل راشي هغه د پردال عمل دی ان شاء الله څنګه دو مسرا د ان ایس سی ایوارد زبان کړو ته 100 ارب روپے به سلانه درکو هغه نو بعد ان شاء الله ټول اول ان ایس سی میټینګ راوځي شي او پراپر چینل باندې به خیر ان شاء الله څومره سوبېږي غوړو 3% برابر ایسا کټی دي نو هغه د برام غوړو د ودانو کافي ان شاء الله زلا ته څومره لیاري دي او ته څومره د تاسو پوسټ پوینټ هغه بل بټول د تاسو لیویز او خصدارو ته اوله کیږي.
سېنېټر اورنګزیب خان وای وزیر اعظم دا هم ډاډګرنه ورکړي چې د رواني میاشتې اخر پورې به د قبایلی سیمو سکولونو کې د استادانو مسله حل کړي او قبایلی زده کوونکو لپاره سکالرشپ یا وظیفې به هم ورکوي. د قبایلی علاقو سېنېټرانو په داسې حال کې وزیر اعظم سره ملاقات کړي چې په روانه اونۍ کې د پاکستان چیف جسټس میا موسم نصار د 15م آئینی بدلون منظورېدو وروسته هم په پخوانی قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیسو پر نشټوالي اسخود نوټس اخستې وو. د پخوانی قبایلی ایجنسو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ نون حکومت د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې وه. دغه کمیټه د فاټا له ځینو سیمو څخه د لیدنو پر مهال سفارښتنې راټولې کړې او د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې وې چې وروسته یې پارلیمان هم منظوري ورکړه. له دې وروسته قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې زم کړل شوې، خو جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډله او پختونخوا ملي عوامي ګوند د دې قانون مخالفت کوي. په اسلام آباد کې د قبایلي چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای تحریک انصاف ګوند د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې مخلص ښکاري، ځکه چې په دې لړ کې یې یوه کاري ډله او نور عملي ګامونه پورته کړي دي. خو ډاکټر اشرف علي په خبره د اصلاحاتو عملي کولو کې رکاوټونه هم موجود دي. د زیاته کړه
یو بنیادي خبره چې دا غدا ده چې دا پیسې به د کوم، دا یو بنیادي سوال دی، ځکه چې دا خو د سلو بلیونو خبره ده چې دا سل بلیونه به راځي، ځکه چې موږ په خپل نن سبا د پیسو دومره سخت ضرورت دی چې موږ دا د ایم ایف لپاره چې د حکومت هغې لپاره راسره پیسې نشته، د ریاست د امور د چلولو لپاره پیسې نشته. دی فکر چې خلک وړی دی هغه دې ته وړی دی چې دا پیسې به د کومه راځي او بغیر د پیسو نه به دغه ګامونه څنګه عملي. که چېرې حکومت د این ایف سی اوارډ لپاره صوبې په دې باندې اماده کړي چې هغې زر تر زره دغه 3% خبره د دې سره ومني او دغه پیسې دې ته ورسي، هغه پولیټیکل ویل چې ته وایي هغه خوشته دی دلته کپیسټي هم شته دی دلته. زما په خیال که چېرې دغه پیسې راغلي نو په دې باندې به پروسه به چمدې په مخ کې زر تر زره لاړه شي.
د جمعې په ورځ وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې په سینټ کې د قبایلي سیمو سینیټران اورنګزیب خان، حاجی مومن خان افریدی، هدایت الله، هلال الرحمن، مرزا محمد افریدی، سجاد حسین توری، شمیم افریدی او تاج محمد افریدی هم شامل وو.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر ایجنسی د تیرانه بې کوره شوي ځینې خلک چې په جمرود کې اوسیږي وایي چې د بګوړی په چیک پوسټ دوی نان کسټم پیډ ګاډي ښکته سیمو ته نه راپرېښودل کیږي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا مسله دې زر تر زره هواره کړي. د خیبر قبایلي سیمې نه د کامی سملې غړی اقبال اپریدی وایي د دې ستونزې د حل لپاره د گورنر او نورو پوځي چارواکو سره خبرې کړې دي، خو مسله دا ده چې کله د تورخم په لاره په دغه چیک پوسټ ګاډي تیر شي نو بیا په اسانه سوات او دیر ته اسمګل کیږي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس نور.
په جمرود کې اوسیدونکي د خیبر د تیرانه راغلي خلک وایي دوی خپل نان کسټم پیډ ګاډي لري، خو د تورخم په لاره په یو چیک پوسټ یې انتظامیه ښکته راتلو ته اجازه نه ورکوي. په پیښور پریس کلب کې تیره ورځ د خبري غونډې وروسته د دې ستونزې په اړه یو تن خالد اپریدی مشال ریډیو ته وویل:
مونگ تیرانا متاثر خلق راغلیو متاثرین دے جنگ زپا ولیو محدود علاقہ دا تقریباً پلس پنزلس کلومیٹر باندھے مشتمل دا چھ پدے کی مونگ تا اجازت نرا کئی پدے انٹرنیشنل روڈ باندھے چھ کم دا افغانستان بارڈر روڈ دے پدے باندھے یو چیک پوسٹ دے بگڑے نامے دا چھ پاگے باندھے مونگ تا دیش اجازت نرا کئی دے تا مونگ ریکویسٹ کو چھ زمونگ دا مسئلہ زر نظر حل کی اسی نہ چھ مطلب مونگ پا مظاہروں باندھے لاس پوری کو.
پا جمرود کی اوسیدون کی دا تیرانا بے کورش شوی یو سو نورو کسانو په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
ما نامه بخت الله جان د جمرود خیبر ایجنسی سره تعلق لرم. دا چې کوم ان سی پی ان جی آر ګوډي فاک نه اعلان وشو چې قبایل چې څومره قبایلی ایجنسی د ان جی آر ګوډي په تحصیل کې رجستریشن وکي او دا 15 کولو پر دا ګوډي ګرځي، بیا 15 کولو نه بعد به دوی لا کسٹم کولو کو کسٹم وکي دا ګوډي. دا ګوډي مونږ ویریفیکیشن هم وکړو تحصیل کې هم لیکل، خو هغه به وجود چې کوم د بګیړي چیک پوسټ دی جمرود نه مخکې دا چیک پوسټ باندې مونږ نه مطالبه کیږي د پیسو.
زمونږ جمشید د جمرود اوسیدن کایم، مونږ هم ما غشانتي یو گاډي د کور د استعمال لپاره واخستلو چې د کور ضرورتونه پکې پوره کو، خو هغه الته علي مسجد کې ولر دی. علي مسجد نه چیرې ولو بګاډي چیک پوسټ ولا وای چې نه تاسو له اجازه نشته چې دا گاډي اخوتیر کی، گاډي الته بي ځای ولر دی، خراب شول.
د تیرا د متاثرینو د دې ستونزې په لړ کې د خیبر قبایلی سیمه نه د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وای د گورنر شاپرمان په شمول د یو شمیر نورو چارواکو سره یې د دې ستونزې د حل په لارو چارو خبرې اترې کړې دي، خو ستونزه دا ده چې کله غیر دستاویزي ګاډي د دغه چیک پوسټ نه ښکته راشي نو هم په دغه لاره ملکن ډیویژن ته د ګاډو سمګلینګ هم کیږي.
نن پکې موږ د گورنر سره او پاستا کوم برګډیر شیر اکبر سره چې کوم سیکټر کمانډر دی هغه سره خبره شوې ده، حکومت هم اعلان کړی دی چې د نان کسٹم پیټ ګارډو را روان 15 کاله یا 10 کاله دا به ایکس چې کوم ایجنسی دی یا اوس چې کوم زیلی دی په دې کې به چلیږي. نو لکه اوس به پوری توګه باندې ضرورت د دې خبرې دی چې دی له رجسټریشن جاری شي. مسله صرف دا ده چې بګیوډي چې کوم چیک پوسټ دی په هغې باندې دا د نان کسٹم پیټ ګارډو چې کوم سواته
د تیرانا بے کورشوی خلق وای داوی گاڑی دی هم د دغه نورو گاڑو پر رنگ په عریضی توگا ثبت کړي شي چې هغوی هم د دې قابل شي چې د نورو خلکو پر رنگ په قبایلی سیمو کې خپل گاڑی وچلوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو د مشال اتر سنگو سیو زو په دې لړکی کور می ته چرته چې د سرکاري سکولونو استادانو د خپل مطالبه په حق کې د پاړچینار پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهره د جمعې په ورځ د برکور می آل ټیچرز اسوسییشن په نامه د استادانو اتحادی په سرپرستۍ کې شوې. مظاهره کوونکو بینر اوچت کړې وو. د تعلیم محکمې مشرانو پر ضد یې نارې هم وهلې. د اتحادی مشرانو وایي د دوی کم شکایتونو غوښتنې چې دی باید ازاله وشي. په دې اړه نور تفصیل د طارق او رکسین اور.
د برکور می آل ټیچر اسوسییشن مشر زید حسین وای ته سوچ حلتا په سکولونو کې پر خالی څوکو نوی برته د استادانو ترکه د غیر قانوني تبادلو سلسله ختمېدل به ځای تنګول او په سلام ټیچر ډے باندې نظر انداز شیو تنانو ازلای نه وشوي خپل احتجاج نه پرېږدي. د اتحادې مشر زیاتوي دغه شکایتونه او غوښتنې بار بار خپل مشرانو ته وړاندې کړي خو د حل لارې تر اوسه ونه وستلانو مجبور شول چې احتجاج وکړي. زید حسین دړکه ورکوي چې که دغه ځل هم غوښتنې ونه منل شوي نو پرتلونکو کې به دوی د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه له خودلو انکار وکړي.
او جی بالکل مو یو هفته ټیم ورکړی دی که یو هفته کې زموږ دا منلی ونه منل شي به موږ ورځو سکولونه به هم بندوو او ټیک ټاک به روډ هم بندوو. بالکل موږ به ولاړو تر هغه پورې به ولاړو چې څو پورې زموږ غوښتنې پوره نه شي.
بلخوا د ضلع د تعلیم محکمې مشر سید حسین افریدی د استادانو له زیاتره خبرو سره اتفاق نه کوي او وایي د خپل اختیار غلط استعمال او له چا سره هیڅ زیاتی نه دی کړی. سید حسین افریدی وایي په سیمه کې چې کله نه د استادانو پر تبادلو بندیز لګیدلی دی نو تر هغه راهیسې هلته د چا هم تبادلی نه ده کړی. چارواکي زیاتوي چې هلته د ترکې مسله یوازې په کورمه کې نه بلکې د ټولې قبایلي سیمو د استادانو ده چې د حل کېدو لپاره ور باندې کار روان دی. د کورمې انتظامی چارواکو هم د جمعې په ورځ له احتجاج کوونکو استادانو سره تر مذاکراتو وروسته د هغوی مطالبې د حل کولو ټاډ ورکړی دی. د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا وخت د کورمې ضلع په سکولونو کې نږدې 1400 استادان دي چې په کې تر 900 پورې نارینه او 1500 ښځینه دي. طارق ورغزی مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشرانو په وینا سوات منګوره کې هم د مرکزی حکومت لخوا د ګرانۍ او ټیکسونو لګولو پر ضد لوی احتجاجي مظاهره شوې. مظاهرې ته د وینا پر وخت ځینو مشرانو وویل چې په یو څو ورځو کې په پاکستان قرضې نور هم زیات شوې او له دې سره به ګرانۍ او بیروزګاری لا زیاتېږي. د دغه مظاهرې نور تفصیل د سوات نه نیاز احمد خان راکوي.
د سوات منګوري نشاط چوک کې لوی احتجاجي مظاهره په مقدم عوامي نېشنل ګوند کاروندانو لوی سړک تړلی و. لاسونه کې بینرې او چارټون راغستي وو چې پرې د ګرانۍ او ټیکسونو لګولو په ضد نارې لیکوې. مظاهرې ته د ضلع سوات عوامي نېشنل ګوند صدر شیرشاه خان وویل چې په وطن کې یو لویه بېچینی ده او د عام استعمال شیانو نرخونه پورته شوي دي ځکه دوی سړکونو ته راوتي دي.
نن پاکستان په داسې حالاتو کې دی چې ټوله دنیا موږ له څوک قرض نه راکوي. او بل خبره ورو چې کله د ډالر قیمت د یوې شپې 136 روپو ته وختو نو زمونږ په هغه شپه 900 روپۍ قرضداري شو. 900 روپۍ
د دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی زاپی جنرال سیکرتر او پخوانی صوبایي وزیر زنګلات واجد علي خان ویل چې دا ځل د دولت واګې ناپوه خلکو ته په لاس ورغلی دي، ځکه په یو څو ورځو کې بدحالي شروع کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند په احتجاجي مظاهرو د خیبر پختونخوا حکومت ویان او د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی رسنو ته ویلي چې دغه احتجاجي مظاهرې بې ځایه دي او د تیر حکومتونو غلطو پالیسیو له وجې دغه ستونزې را مخامخ دي. ډېر زر به په دغه حالاتو قابو وموندی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د مازیګر 4:30 شوې دي. لاند خبرونه د منور شان اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې له طالبانو سره ملاقات کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د دې ناستې تصدیق وکړ، خو د خبرو اترو په اړه تفصیل ورنه کړ. د پاکستان الیکشن کمیشن سبا کېدونکو ضمني انتخابات لپاره سبا باندې 1100 پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولي. سبا به د هیواد په 1100 قامي او 3 صوبایي چوکیو بیا انتخابات کیږي. د دې انتخاباتو د امنیت چارې په اوس ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا په چراټ او در ادم خیل کې د کویلې د قانونو په دوه پیښو کې 15 تنه وژل شوي. مړه شوي کسان ټول د شنګیز سره تعلق لري چې مړی یې له دغو سیمو نه خپل کلي وطن ته استول کیږي. د خیبر پښتونخوا صوابه ضلعي عدالت د پښتون تحفظ مومن د غړو قبل از گرفتاری ضمانت منسوخ کړی او دوی یې په د صوابه مرکزي جیل ته په عدالتي تحویل استولي. د صوابه پولیسو د اګست په 12 د پښتون تحفظ مومن د جلسې پر مهال د دې غورځنګ په 1900 غړو د ریاست خلاف وینا وکولو په تور ریپورټ درج کړی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې ډېر زر به په قبایلي سیمو کې بلدیاتي انتخابات کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو له سینیټرانو سره په ملاقات کې نوموړي وویل چې په دغو سیمو کې به د پولیس نظام ډېر تر عملي شو. په سکولونو کې د استادانو د نشتوالي ستونزه به هم هواره شي. د فلسطین د صحت محکمې چارواکي وایي 13 ورځ اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له پولیسو سره نږدې وو احتجاج کوونکي وژلي او یو سلسله ریشې جوړ کړي دي. بلخوا اسرائیلي پوځ وایي چې تقریبا 15,000 احتجاج کوونکو په دوی د کانو گزارونه کول او 54 توکي یې په ورغورسول. د ترکیه عدالت هغه امریکایي پادری انډریو برانسن د خپل کور د نظربندۍ نه خوشې کړي چې پرې د ترهګري تورنو او تمه وا چې 3 کاله بقیا چې د برانسن له وجې د انقره او واشنگتن ترمنځ سفارتي تعلقات سخت خراب شول.
اوریدونکو اوس هم راځو د سولې په لور 19 پروګرام ته. په دې پروګرام کې به واوري چې شاعران څنګه کوشش کولی شي چې خلک سولې ته وهڅوي. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
مشهور امریکایي شاعره ریتا دوو وای شعر سوچا او قوي ژبه ده. د چلی مشهور شاعر پابلو نیرودا شعر ویل د سولې عمل بللی وو. نن په همدې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر ګواخ مکوربایم، هرکلی مکوم.
د سولې پر لور
په دې روسیو کې غنو پښتنو شاعرانو له جنگا د کرکې پاړه لیکلې دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکي او له مرګه کرکا وساتي. ممتاز اورغزی د نن سبا له هغو مشهور شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې درد دی. هغه دا درد په خپل شاعرۍ کې راخسته او کوشش کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک خودو ته مجبور کړي. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریزی ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول ټول هنرونه ځپلي دي. نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمان خیل ځوان شاعر دی، هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شعرونه یې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډېر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو په جنگ کې ګټه نشته، راځه چې سوله وکړو جنگ سراسر تاوان دی، بس دې نور جنگ نه کوو بس نور سوله وکړو. بس ته نور جنگ نه کوو بس نور رسول کوو. راځه چې سوله وکړو، دا خو هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی، دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی. او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی، ته یې هم ښکلی غواړې زه یې هم ښکلی غواړم، نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم؟ بس ما هم لا تړلې او ته هم لا وتړه، زه هم واده کوم ته هم واده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکوو. راځه تی په یو مورچل کی او زپ بل مورچل کی، تپ ماڑا جی کوي زپ تاڑا جی کوم، تلگی ما مړ کوي زلګم تا مړ کوم. پیدا ای تات کیږي او کنا مات کیږي، نه پیدا تات کیږي نه پیدا مات کیږي. ته خو زما مټي او زدا ستا مټي يم، تخپلی مټي پرې کې زخپلی مټي پرې کوم، دوانه کمزوري دښمنانو ته شو. راځه چې سوله وکړو. راځه چې سوله وکړو. پیغلی سرتوری شولی، پیغلی بیکور شولی، پیغلی بی پلار شولی، پیغلی بی مور شولی. اوس در په در ګرځيږي، کړه په سر ګرځيږي، پیغور یې تات کیږي، پیغور یې مات کیږي. سخیری تات کوي، سخیری مات کوي. سدی داستان خپا او څو زمانه خپا. راځه چې دوانه پاسو ځان د هزار بچ کړو، په دې سرونو لوپټی خورو. راځه چې سولو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ودان عثمان خیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې، خو وایي چې په دې وروستیو کې روان ناورین دومره اغیز پې کړی دی چې د لومړي چاپ شوي کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړله، ډیرو خلکو وکړله، په زرګونو شاعران او سندرغاړي لګیا دي. خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی، او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه د دغه جنگ ختمې دي، د دغه پښتنو دغه تسنسواله دی، د دغه پښتنو دغه اړی ګړی دي، د دغه پښتنو دغه ستونزې دي. دغه طرف ته اشاره کول په کار دي، او پښتون قام دې خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیز دی او حق څنګه غوښتل کیږي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ودان عثمان خیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې وروستیو کې نه غواړم چې لوی شمزه سندره خبره کړې ده. دا سندره ډیره مشهوره شوله.
دخنش کې د زو نه غواړم لو شم، نو یو څوک یې راته وایي چې خاصه باندې نه تملو یې کړه. داسې نه ده خبره، د جنگ نه د نفرت مسله ده. زپ کرا لوشم پجنگ کی تروس پجنگ کی او می وختل چې په خپل شعر یا خپل سندره د ذہنیت ورکم چې زنور نه غړم جنگ وکم که زپ کرا لوشم زمانه ورسته زما اولاد زما نور راتلون کې زما نور نسل پجنگ کی نه غړی لوشي ول جنگ نفرت خي خپل موسیقي یا شاعری د دې ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکلا چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي جنگ باکلا به صرف خبرې وکړي تود بحث وکړي خو شاعر او سندرغاړی هم دا پکار دی چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي
تاسو سندره هم وایي شعرونه هم لیکي دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوری ده چې خلک هم دغه رنګه شیانو ته پام کوي ارزښت ورتور کوي
ټوله خبره د خلکو په ذوق کې ده اما ذوق د دلته د داس سندرو د اورېدو ډېر کم ده خو بیا هم څنګه چې د یو شاعر هغه خپل احساسات دي زما دپاره هېڅ پرته له دې چې د هېواد ته یو څه ذهنیت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنگ نه خدار چکر کده نو سندرې د څه ضرورت دی اما که سندرې ونکو موسیقي اواز د ګډا موسیقي اواز د ساتیرې موسیقي اواز د خوشې په تیرول نه دی دا ترجمانی د دې ټولنې او زه ډېر مهمه ګڼم پدې کې د هر سندرغاړي خپل اوریدونکي دي او د ټارګټ خاص خلک وي په ضد سندرو کې لکه ما چې کړي مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویلې شم که په څو ژبو وایو د انسانیت دپاره سندره ورته ویلې شم ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ تل وشي
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وایي دا په خلکو څومره غیز لري
هر سندره یا هر موسیقي مستقیمه غیز د اوریدونکو په ذهنیت کې وي خو زه په دې عقیده یم چې سندره د زر تر زر یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نشي درلودلی په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دیتا او مخکې باید دا شوی وای تر ننه پورې چې ذهنیت جوړ کو بلاخره دا کوم ماشوم چې زه یم چې پکې لوی شویم دا دولس کلن دیلس کلن نن ماشوم خو دی ته متوجه شي یاره دا سندره چې دی دا ولې نه غواړي لوی شي دا پلارم پوښتنه کوي چې دا څنګه دا غټ سړی دی وایي چې دا غواړم لوی شم
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
اوس هم راځو 19 پروگرام ټولنې او سختریزۍ ته د نن په دې پروگرام کې په پاکستان کې د غیرت په نوم وجنو یا ناموسي وجنو ته کتنه شوې ده دا چې په ټولنه کې ولې داسې وجنې مخې ته راځي په داسې وجنو کې د روایاتو څومره رول دی او مخنیوي څنګه کېدای شي دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه زمي جوړوي
ټولنا او سخت ریځي د مشال رادیو په هني خبرونه ټولنه او سخت دریزی کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د نرشزیانو پر ژوند او هغوی ته د اورپیښو ستونزو په اړه بحث واورېدی. په پاکستان کې سخت دریزی که یو خوا د ټولنې پر بیلابیلو طبقو اغیز کړی، نو بل خوا یې ځینې ستونزې هم زیږولې دي. ټولنه او سخت دریزی روانه خبرونه کې به په پاکستان کې د ناموسي وژنو په اړه بحث واورې. په پاکستان کې هر کال په سلګونه کسان د غیرت یا ناموس په نامه وژل کیږي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون له راپور سره سم، په دې هیواد کې په تیرو لسو کلونو، یعنی له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې، څه باندې 13,600 کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د اویکنینګ یا بیداری په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر شمشیر علي خان وایي چې د عاملو کورنیو غړي د غیرت په نامه د وژنو لپاره بیلابیلې پلمې لټوي.
یوې رشتې انکار وکړو د مور پلار د خوښۍ او د خپلې خوښې واده کول غواړي. یوه دویمه دا چې دې چرته په موبایل باندې د چا سره خبرې کولې، حالانکه پته نه لګي چې دې اوس خبرې کولې، نو چرته د جینۍ سره یې کولې که چرته د چا سره یې کولې. خو الزام پرې ډایرکټ لګی وي دی دا خبرې چرته د یو سړي سره کولې، د یو هلک سره کولې. دویم دا په لاره کې چاته ولاړه او په لاره کې چا سره خبرې وکړې. دریم دا چیره خاندان کې واده او په واده کې دا ګډه شخړه یا دا داسې شخړه یا دا داسې شخړه په دی وجه نو سل بانی وي، سل هغه وي داسې بانی ورته کوي چې بعضې نیم ټایم ورته زمونږ هم حیران پاتې شو چې یاره دا څونه معمولي بانه ورته کړې ده د یو انسان د وجه دپاره.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې یوازې په تیر 2018 کال کې تر 50 زیات کسان د غیرت په نامه وژل شوي دي چې زیاتره ښځې دي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون له راپور سره سم، په ناموسي وژنو کې له 80 څخه تر 90% پورې نجونې یا ښځې وي. دا چې د ناموسي وژنو ښکار ولې زیاتره وخت ښځې وي، شمشیر علي خان زیاتوي چې ښځه د غیرت یوه نقشه ګرځول شوې ده او هغې ته د سپیناوي موقع نه ورکول کیږي.
موږ جنکې ډېرې کمتر ګڼو. شرم او غیرت چې موږ بیا سونه تړلی دی، ټول مو د جینۍ زنانه سره تړلی دی. الک یو غلط کار وکړي نو بس الک ته خیر دی، داسې شرم. خو که جینۍ هغه رنګې کار وکړي نو نه، دا خو جینۍ دی، ولې داسې وکړو؟ بیا الک ته څوک داسې لږ زورور هم وي، نو څوک ورته داسې لاس هم نشي اچولی. کم کسان ورته لاس ډېر به کې دا سوچ کوي چې یاره که دی ووژنم نو زمانې ګټې وټې خو بس بیا پاتې نه شي، نو دغه وجه نه هم الک نه وژني. خو موږ خو دا نه وایو چې نه الک تي خامخا وایي، موږ وایي چې دواړه نه وژي. د دواړو د مرګ مخنیوی په کار دی، کم چې د غیرت په نوم باندې وژل کېږي. حالانکه به یو ملک دی، په هغې کې عدالتونه شته، په هغې کې قانون شته، په هغې کې طور طریقې شته. په کار ده چې د هغې عدالت او د هغې قانون مطابق پرې فیصله وشي، نه چې په خپل واک اختیار باندې دی د انسان ژوند چې کوم دی ختم کړی شي.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن ملکی منتظمه سایما منیر وایي چې د ټولنې سخت دریزی ناموسي وژنو ته لاره هواره کړې ده.
د غیرت په نامه چې قتل کم نه کنه، دا ګوره دا ځان ته یو اکستریم اکشن نه کنه. نو دا د غیرت په نامه قتل دا د سره تعلق څه خو نه دی چې هغه اکستریمزم سره د دې تعلق جوړ شوی دی. د اکستریمزم د وجه چې موږ کوم نقصانات کړی دي، دا زموږ سایټ ته چې کوم نقصان شوی دی، دا د غیرت په نامه قتل چې دی دا غي ریزلټ کیږي. هغه ریزلټ کې دا وجه ځاتی کی چې سړی چې دی دا وګړي زموږ معاشي حالات وګړي زموږ انوایرنمنټل حالات وګړي دا هر څه چې دا زیاتې دا انټالرنس ځاتی کی دې سره برداشت کوي، دا غي الټیمیټ چې دې تاسو وکټم چې هغه یو خزي.
پر عورت فاونډیشن سربیره په پاکستان کې یو شمیر نور تنظیمونه هم د ناموسي وژنو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون شریک مشر کامران عارف وایي چې دوی د پاکستان په ګوټ ګوټ کې د ناموسي وژنو د مخنیوي لپاره له اوږدې مودې راهیسې کار روان کړی دی او پر حکومت یې همیش ټینګار کړی دی چې په دې لړ کې یو سخت قانون جوړ کړي.
Human Rights Commission of Pakistan چې دا مونږ پاغه رومبي ادارو کې او چې چا د عوام او د حکومت دواړو توجه دې په لاره کړې و چې دا اونر کلینګ پاکستان کې عام دی او زموږ پولیس چې دی او زموږ کم چې باقی عدالتي نظام دی هغه کې بهتري پکار ده چې دا د دې مخنیوي وشي چې کله نه ایچ آر سی پی جوړ شوی دی 1987 یا 1986 نه، نو هغه وخت نه موږ مسلسل د غیرت په نوم باندې د قتل خلاف آواز اوچت کړی دی. په هر فورم باندې کیسونه هم کړي دي او په دې باندې باس موبایل سیمینار او ورکشاپس.
کته هم د پاکستان حکومت په 2014 کال کې د ناموسي وژنو ضد قانون منزور کړ او عامل ته د کورنۍ لخوا پر بخښنې سربېره سزا 12.5 کال قید دی، خو بیا هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې دا ډول وژنې دوام لري. سایما منیر زیاتوي چې اوس هم دا قانون بسنه نه کوي، باید له زیاتې سختۍ څخه کار واخیستل سي.
یاد ریاست د دې ذمہواری واخلي چې هغه دې کې فرق جوړي، کو ریاست یې ذمہواری نه اخلي نو بیا په کار دادې چې دا د ناقابل راضینامې قصاصو دیت قانون چې دی هغه به دې نه لاګو کیږي او نه د سي چې څوک معاف کول شي. 2016 کې چې کله دې دا دې کې قانون سازي کې لګو ته تبدیلی کړي دا نو دې دا خبره پکې لیکلی چې دا به قابل راضینامه نه یا دې کې واغه د قانون باندې راضي او حل باندې راضي کله یو جج اگر دا اومنی اگر دا غنی چې دا قتل چیرې دا فساد کل ارز دی نو هغه ټایم به بیا دې کې راضی نامه به لیکي. نو هغه دې کیس کې بیا ډېر مشکل شي چې هغه دا په دې کې سوګرا شي چې هغه وي چې او دا فساد کل ارز دی نو دا قتل به معاف کیږي نه. لیکن دا مسله ده اوس مشته دا مسله
په پا پاکستان کې زیاتره وخت لیدل سوی چې ناموسي وژنو ته بل رنگ ورکول کیږي. دا کار د 2014 کال قانون وړاندې هم کېدی او اوس هم کیږي، ترڅو یو خوا عاملین د قانون لمنګولو ځان وژغوري او بل خوا د خپل کورنۍ وژنه پټه وساتي. د اویکننګ سازمان مشر شمشیر علی خان په دې اړه وایي:
سل بانی و سره وی سل شکلونه و سره سوک ته خودکشی وای سوک ته وای ټوپک سپاک او ګول لگے دا سوک ته وای د زهر خوړل سوک ته وای د پلار روانه ورتا و شو چې چل پی و شو سوک وای برچت ته خطر و دا غین را پری وتا سره ولګے دا غې د وژن امر شو.
دلته پښتنه دا پیدا کیږي چې په پاکستان کې ولی خلک د غیرت په نوم وژن کوي. شمشیر علی خان موجوده کلچر او د تعلیم او پوهې نشټوالی د دې مهم لاملونه ګڼي.
کم چې زنانه دي هغه مونږ د غیرت یو داسې نخې ګرځولې دي، ځان له غیرت یو سیمبل مونږ ګرځولې دي. د تعلیم اجازه ته غوته مونږ نه ورکو، د روزګار غوته مونږ نه ورکو، د خپل خوخي د واده غوته مونږ نه ورکو. بیا که زمونږ داسې مسله راشي نو په هغه کې هم ګنا یو کړی وي سزا زنانو ته میلاو شي. نو زمونږ دا کوم روایت د کلچر سره روان دی د زمانو نه چې په هغه کې زنانه چې کوم ده دا یو کمتر چیز ګڼل شي. نو یو خو دغه وجه ده، دویم د تعلیم ډېر سیات کمی دی زمونږ په علاقو کې او کم اویرنس چې کم دی آگاهي چې کم ده انساني حقوقو په حواله سره، بیا د ښځو د زنانو د حقوقو په حواله سره، داسې د نارینهو د ماشومانو، نو هغه زمونږ ډېره زیاته کمه ده.
د خیبر پښتونخوا سوات د پاکستان یو له هغو سیمو دی چیرې چې د غیرت په نامه تر ټولو زیاتې وژنې کیږي. دا چې حکومت د قانون پر جوړولو سربیره په عملي توګه د دا ډول وژنو د مخنیوي لپاره څه کړي دي. د سوات د پولیسو مشر حبیب الله وایي چې دوی په 2018 کال کې 12 کسان نیولي چې هغوی په ناموسي وژنو کې لاس درلودي، خو د هغه په وینا تر اوسه لا د عدالت لخوا نه دي سزا شوي.
سکه سونه داسې دي چې هغه ریپورت شوی دي داسې دي چې یاره د خوپیا طریقې سره داغه پته پولیس ته لګېدل، پولیس ته داس خو دې پاغې کې اکشن اغستې دی او هغه کاروي مخې چې کوم دا بڑاو کړل. نو دغه کې ملزمان ټول گرفتار شوی، دوه ملزمان اوس په جیل کې دي، د پقایو ضمانت شوی دی او 12 په 12 کې سونه چې کوم دی هغه انډر ټرایل دي. کله چې دغه قانون نه غلې دي نو لاګې نه پس مدعي ایشوچو یا پولیس افسرې ادینه مخې به کېده داسې دغه مل ملاب سره د غیرت په نوم باندې به مړې وکړو، بیا به د خاندان یو سړی مدعي شو او چې د پولیس نومه کیس عدالت ته لاړ نو په عدالت کې به یې خپلو کې راضینامه وکړل او خوڅه به ختمه شول. نو دغه شي د روکتام دپاره اوس چې دا نمونه کیسونه مخې ته راځي نو هغه پولیس افسر په هغې کې مدعي او د هغه په مدیت کې داخلېږي، دا درج کیږي. د څو پورې تاسو سزا خبره کوئ نو په عدالتونو کې دا کیسونه دوه نظر پرسو کیږي نه، او څونه چې رجسٹر شوي دي څونه چې په ریکارډ موجود دي اوس پورې انډر ټرایل دي، دا اوس روپیو پیسلې نه شوي دی وینه، داسې ډیټا زموږ سره موجود نشته چې تاسو درکو چې هغه سزا شوي دي.
په پاکستان کې لمدو راهیسې د بشري حقوقو سازمانونه د ناموسي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي. دا چې د دا ډول وژنو د مخنیوي لارې څه دي، د عورت فاونډیشن ملکی منتظمه سایما منیر ښځو ته د نارینه او برابر حقونو ورکولو او د ناموسي وژنو ضد نوی قانون جوړولو خبره کوي.
لکه دا ومني چې د یو جنیم د رسې حقوق دي چې څنګه د یو سړي حقوق دي، او بیا خو د اسلام د طرف نه اجازه ده چې یو جنیم کو د خپل خو خواده کولی شي هغه کولی شي. نو بیا کو تاسو هر ځای کې اسلام اسلام کوي خو پکچر ته د ښځو رایټ خبره راځي هلته اسلام تاسو نه هېر شي دا وګورئ چې ښځه چې دا انسان ده دا هغه حقوق لري او داغیم سے خواہشات کے دیشی یو خدا خبر ہے بل اخلا پکار دارے چرا قانون سازی چدا دا یو زل بیا پدے قانون سازی ہوشی اور سختی سرا قانون سازی ہوشی.
دا پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل مشر پروفیسر قبلہ ایاز وای چې د غیرت په نامه د یو کس وژنه په اسلام کې هیڅ جواز نه لري. د نوموړي په وینا اسلام هیڅ کس ته دا اجازه نه ورکوي چې د خپل کور یو غړی یا نور کسان بی عدالت ووژني.
که مثلا دا صورتحال له کور ودانې سره راشي نو په قران پاک کې مونږ ته د هغه صورت خول شوې ده والی عام ده. نو باید چې مونږه د خپل معاشره تربیتو کو او دا سے قانون پخپل لاس کے اخستل دے بارے کے ددوی د شعور بلندول پکار دی آگاہ کول پکار دی. اسلام چرتا ہم یو انسان تدا اجازت نہ ور کئی چا قانون پخپل لاس کے والی اخپل لور یا اخپل قرودانا یا اخپل خور قتل کی کچرتا دا سے صورت حال وی نو بیا کارا خبر ادا چ قضا تتللی او دا دے قاضی کار دے چاغا فیصلہ.
په پاکستان کې یو شمیر مدني فعالان او د حقونو مبارزه کوونکي په ټولنه کې روانه سخت دریزي او د قانون عملي کولو لپاره د موثر میکانیزم یا طریقه کار نشټوالی د ناموسي وژنو د دوام لامل ګڼي. د مشال رادیو روانه خبرونه ټولنه او سخت دریزي هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې د سخت دریزي د ستونزې پر حل لارو بحث واوري. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر وی پانی او ټولنیزو پانو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمی په مخشه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
لگ رہا کرے